کید مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بلې پښتو خبری خبرونه ته شرق لست. په دې خبرونه کې د ترپڅې خبری راپورونه درته لرو، خو مخکې تر دې چې راپورونه توسو ظفر به ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. سرکده مهم خبرونه سرچې کې د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار په موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخ ته وسو ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې کوم ارقام لرو، پنځلس جسدونه روغتون ته لېږدول شوي دي او همداراز تر څلوېښتو ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپیانو حالات هم نازک دی. په جسدونو کې متاسفانه دوه تنه ماشومان هم شهیدان شوي دي.
په همدې حال کې د کورونا یو چارو وزارت وین طارق آریان وایي دا چاودنه په داسې سیمه کې سوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خوښنې ښودلې. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کوم بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشه یي توکو ترهګرۍ او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکارۍ خبره هم کړی ده. سلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلې دي. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیه قومندان او د پدی ولایت کې د ملي اردو د لوا قومندان له دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت ته د سفر پر مهال له ځایي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمنوال نصر احمد عبدالرحیمزی او د جنرال رحمدل حیدرزی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر زیاته کړه چې د دواړو امنیتي چارواکو د وړتیا تر ارزولو وروسته به یا په کوم بل ځای کې په دندو وګمارل سي او یا به یې تقاعد ته سوق کړي. ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته ورسېد. زموږ غلازه د راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هوار لپاره دي هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی وو د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر درېمه له الجزیره شبکې سره په مرکې کې ویلي چې د دغو درېو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. تر دې یوه ورځ دمخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نګورنو قرباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی کړی. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر دوهمه ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د دې سولې په خبرو کې ښکېل سي. داسې ویره ده چې د تېرې اونۍ شخړې په داسې جګړو وانه وړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او د ناټو غړي ترکیه پکې ښکېل سي. او جرمنی نن د دې هیواد بیا یوالي د شمکلیزه د کورونا او بعد خوریدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمنځله. تمه و د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې پارلمان ته ویلي وو چې جرمنی په دې دیشو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هیواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ آلمان ترمنځ لوی توپیر تر ډېره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خوشحالي وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کیږي چې وړې دي. د وروستیو ټول پوښتنو پر اساس ډېری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریم. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. زلمی خلیزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
لیبی خو د سولې خبرې تودې دي، د ناامنیو پیښې هم روانې دي. نن په ننګرهار کې یوه چاودنې نږدې 15 کسان ووژل. د صنعتکارو ټولنې ستونزې مو هم څېړلې.
3000 کسانو کارګرانو کار کاو په دې ځکه چې تقریبا 15000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس سره وړه واغه موږ د لاس ورکړو.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. حقیقت څه دی او تاندې څنګ دوا اونیز پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. پایل لدې کوو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبه ته رسیدلی او د افغانستان د سولې اړوند له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د تاجکي څنګ د خبرلانو په حواله د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ څرګند کړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکشي پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکي څنګه وایي ښاغلي خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او ښاغلي رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې ښاغلي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې دای سي د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلی، د افغان حکومت د مرکشی پلاوی غړی شریفه زرمتی ازادي راډیو ته وویل
ډېر امکان شته چې نن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړي، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په زمن کې د افغانستان د ښځو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ او سیمک تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړي فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کاري اصولو او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره لا هم هوکړه نه رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لار بولی
بین الافغانی مذاکرات او اساس بسوی از فکر کوم په حقیقت کې د لایسي چې امریکا یو څل رول ولوب وی طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې کانی کې یو داسې تګلاره مخته یوسي چې نه د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفهم نامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافق نامه د امریکا سره د خبرو بنیاد وکړي دا به څه څنګه نه وي مګر د امریکا رول چک نشته چې د باور فضا د بیرته رغول د لپاره کومک کوله
د سولې د بین الافغانی خبرو په کړنلاره کې د دوړو خو ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوی او افغان حکومت ورسره نه مني دوه دي په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقې پر بنسټ هواري سي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنز سوی هوکړوي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په دوشنبه کې له تاجکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت نن سفر وکړ او په دې ولایت کې له ځایي خلکو سره د بیلابیرو پروژو د بشپړولو ژمنه وکړه خو په دې ولایت کې ځینو ژورنالیستانو او قومي مشرانو اعتراض کړی دی تفصیل د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان پراپور کې
ولسمشر اشرف غنی وروسته لاغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارن ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو د پکتیکا قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته په دې ولایت کې د امنیت د خرابوالي د لویو لارو د تړل کېدو او د ټولګټو پروژو د نه عملي کېدو څخه شکایتونه وکړل ولسمشر غنی په شارنه کې د یو شمیر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لرې کړي د پکتیکا خلک پر امنیتي چارواکو له دې کابل غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربېره په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لارې چې پوخ سرک ته د 500 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوګدو او خمالرو تګ راتګ کوي د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لوی لارې هم کندو کپر دي چې د دې لوی لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکوبای هم لوړې کړې دي
نه دی پکتیکا فلار نه دی غزنی فلار زړه ورت لای سي هر څوک لمای نه داریږي د طالب چ داریږي له حکومت چ داریږي لبل خو د پکتیکا ولایت په ټولو لسوالیو کې غزیدل لار طالب او د حکومت منځ خپل منځ جنجالو له وجه هیڅوک په تګ راتګ نه سکه ولای وخت نه ست لای مشکلات ورستر بل ډیریږي
ښاغلی کټوزی هم درنګ وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډیر ژمنې کړې و چې نه عملي کړي د دې ځای ولسونه نه هلي کړي دي د شنبه په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غنی ته د پوهنې امنیت روغتیا او بیارغونې په برخو کې شتاسون زی بیا ورياده کړې ولسمشر اشرف غنی یو اربیا شمنه وکړه چې تیر تیر وطن به جبران کړي د پکتیکا په هنتون د سنځو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځنګړي ډول د نجونو په وسیله د خلی بستونو ډکول د اوبو بندونو رغول د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ننګرهار چارواکي وای په شینوار ولسوالۍ کې نن په موټر بم چاودنې کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي هم دي په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو زړه بوژنونکي عکسونه ډېر لاس په لاس کېږي سهار ګل امیرزای له جلال آباد په مستقیم تماس کرا سره دی امیرزای صاحب په دې اړه ستاسو سره نور جزئیات سوي
ولایتي چارواکو سره خاص ډول د ننګرهار د والي لویان سره په اړیکه کې شو. هغه وویل چې په داسې چاودنه کې چې نن 12:00 او 20 دی کې د غني خیل ولسوالۍ مقام ته څیرمه شوې ده. دلته یو ډول ډلهیز برید کوونکي وو، یو څو تنه چې هغوی غوښتل موټر بم چاودنې نه وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي، خو د ځایي پولیس سره په جګړه او په مقاومت کې بوخت شول او له منځه یوړله. په دغه برید کې نو 240 تنه ټپیان شوي دي چې سپین ګیري او ماشومان پکې شامل دي، او همداراز نورې څه امنیتي سرتیري هم په دغه کې شته، خو کره معلومات یې ورنه کړل. یوازې مجموعي شکل باندې 340 تنه د ټپیانو ویلي دي.
دلې چارواکي څه وایي چې دا حمله به چا کړې وي؟ وسلولو طالبانو که هغه وسلول چې د داعش غړي بلل کېږي؟
دوی یوازې د ترهګرو نوم ورکړی چې یو څو تنو ترهګرو دغه برید کاوه، واضح کړی نه چې دغه ترهګر د دوی په وینا څه ډول دي یا څوک دي. خو یوازې بله خبره دا ده چې تر اوسه هغه مسؤلیت هم یا کوم چا په غاړه نه ده.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو عکسونه لاس پلاس کیږي. عکس العملونه څه دي هلته د فعالانو او د ځایي خلکو؟
ډېر زیات یو ډول اندېښنې راوچتې کړي دي دغه برید سره، او کسان چې نږدې امن او کراري د شینوارو په دغه ساحو کې رامنځته شوي وو، خو دغه برید سره یو ځل بیا د خلکو تشویشونه راوپارول. کسان هملته د سولې خبرې بین الافغاني ناسته روانه ده، او دوی یعنې په دغه خبرو باندې یو ډول بې باوري ښایي او اندېښنمن دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وچر په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال راکوه. په دې چاودنې کې د یوې او ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 14 دی. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د صنعتکارو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. د دې ټولنې غړو خبرداری ورکړ کې د برېښنا ستونزې حل نسي، خپلې ټولې فابریکې به په هیواد کې وتړي. د برېښنا شرکت هم په دې اړه سپیناوی لري. تفصیل له خاطر پردیس نه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ، هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زموږ خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو تاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته به چې دا د فابریکې چې موږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسه، ریاست جمهور ته ویسه پارک صنعتي قطع کني په خپل قطع کو چې نشي ورکول، ځکه موږ مجبورې کو چې قطع کو.
خغلی صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هوار شي، خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارتر عنوان لاندې د وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکه غوښتنه کړي. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرح منظور کړي، لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. دغه ټولنه دغه شان وایي د طرح عمل کېدو سره شاوخوا 15,000 کسان ته د کار زمینه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ریاست جمهوري نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي. د کابل د برېښنا ریاست رئیس وحید الله پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مطابق تفاهمنامه پارکای صنعتي از
موږ له صنعتي پارکونو سره یو هوکړه کړې وه چې له مخې موږ دوی ته سهار له 5 بجو څخه مازدیگر تر 15 بجو پر برېښنا ورکو چې اوس مهال هم ورکول کیږي. خدا چې زموږ امکانات کم دي، شاوخوا 200 میگاواټ برېښنا وارداتي لرو او شاوخوا 100 میگاواټ خپله تولیدوو. برېښنا شرکت یوازې د انرژي له کمښت سره مخ دي او هغه انرژي چې موږ یې لرو هغه په مساویانه ډول ویشو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا په برخه کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم دوی له حکومت څخه د برېښنا پر دوی د مالیې د کمیدو او د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره د ځمکو د ویش په برخه کې غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره چې تر اوسه یې ستونزې پر ځای پاتې دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. ولسی جرګې اداري هیات یې ور بیا له جمهوري ریاست څخه غواړي چې کابینه دې په رسمي توګه د باور رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. جمهوري ریاست که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو څلوېښت ورځې مخکې ارګ ویلي وو چې کابینه به تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
لا یبې میاشتې زیات وخت شو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دي معرفي سوي. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شاهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
زمنګ هله داد له حکومت نه او تاکید هم داد او بار بار هم تماس سره نیولای، خو دوی وایي چې دغه هفته او دغه هفته امیدوار یم چې زرته زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. ښاغلی شهباز زیاته کړه، یوه میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سوه او نوماند وزیران اړوندو وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه یوه کاپي یې ولسی جرګې ته لیږل سوي چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریز کال د غوايي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه وسوه. د لاستیک سوي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غني له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوي وو، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږي میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دو میاشتو زیات وخت پاتې نه سي، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا د له او میاشتو زیات وخت اوړي، له هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړې او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. د پوهنې وزارت له زده کوونکو غوښتنه کړې چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي. خان محمد سیند راپور ورکوي.
لشپګ مېشتنی ځند ورسته د دولتي ښوونځیو لومړی نتر لسم ټولګي پورې د زده کړو پیل په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایرس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو، خو د دولتي خونځیو یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمېنه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي:
ډېر خوشحاله یو، ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هره چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجهیزات ولري د کرونا په اړه. زه خو در سره ډېر علاقه او مینه لرم.
درس مې وایه او زده کړې مې کولې د خپل مکتب په اړه. خوشحاله چې زده کړه وکړو، ډاکټران شو، هغه شو، علیمان شو. سکینار یو سم کلاس لسره فرق کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه خونزی مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونزی ادارې د خونزی د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی محل ویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته، هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی و. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی، اول سم نه تر لسمه پورې او یولسم او دولسم خو مخکې لدې نه هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه، اوبه صابون، دا شیان ورته موږ آماده کړي دي که تشناب ته ځي بیس ته وروسته راځي خپل لاسونه مینځي، او استادان هم توجه کوي د شاګردانو حفظ صحې ته.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د ده په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر لس نیمو، دوهم له لس نیمو بجو نه تر 2، او درېم یې له 2 بجو نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتیایي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل،
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کمر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کښې وګنډي، وله واخلي، وله ورې کړي. کور ته چې کله بېرته راځي د هغو روغتیا حالت باید وګوري، نو بې ځای خوړلو څښلو ته یې باید مخه ونیسي، او لاسونه او پښې او خپلو په صابون باندې او په ځلې اپوني موادو باندې وله هغه باید وینځي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري. نوموړي وایي چې د ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته له پخوا څخه زیاته پاملرنه وکړي.
حضوري برنامې کې موږ یو رهنمو یا لارښود چمتو کړی ده چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې دي د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار اوسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کرونا وایرس اخته شوی، پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنګټن د دباندې یوه پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوري پال ګوند د غړیو په منځ کې د کرونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کرونا وایرس اخته شوې، او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کرونا ټیسټ پرون مثبت وخود، او وویل شول چې دواړه به 10 ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ، او روانه اونۍ یې له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانې هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفي و. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی و، د کرونا معاینې وښوده چې منفي ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکډانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده، کرونا مثبته وخته. داسي اوازي دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي، خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
د سنت څارنوال له دې راپور سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون 14 ملکي وګړي او یو امنیتي سرتیری نن د ننګرهار په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان شوی دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا چاودنه په داسې سیمه کې شوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خواشینی وشو ده. نوموړی دا کار د طالبانو د ډلې بولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره نن کړې ده. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لواء قومندان د دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن د یاد ولایت د سفر پر مهال له ځایي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښه ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي غږ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي 10مه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه ناجي سپیڅ خبرې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د بوکس ټاکنیز سیالۍ نن پیل شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ورزش ادارې په مرسته د اتیا لوبغاړو په ګډون د سولې جام تر نامه لاندې په دریو کټګوریو کې ترسره شوې. د ښاغلي ضیاء په خبره د غلوبو هدف دویمې کټګورۍ ته د غوره سیرو ټاکل دي. نوموړي دغه راز وویل د لومړۍ کټګورۍ سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. دا لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د بامیان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو اتل ولی ماما نجف لوبډلې په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینین ازادي راډیو ته وویل د غوره لیګ دغه سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ له تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوې وې. په یادو سیالیو کې بندي امیر دویم او ذوالفقار دریم مقام خپل کړ. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د اروپا تر ټولو د نامتو فوټبال لیگ پچاچونه ترسره شوه. د چمپیونز لیگ د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ پچاچونه په سویس هیواد کې ترسره شوه چې 12 کلوبډلې په اتو بیلابیلو ګروپونو وویشل شوې. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ شپږ شپېتم پړاو د روان اکتوبر میاشتې په 16 نیټه پیلېږي او د راتلونکي 2021 میلادي کال د می میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام کوي.
همدرد له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي ګومان منی کېږي ولسمشر غنی چې کومې ژمنې کړي پر ځای کړي. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګریشن لیکلي په قطر کې د سولې خبرو له ځان سره په هلمند کې سختې جګړې روان دي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي او سانسور هم خپل کوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي ټول افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته نیولې خو خبرو ورو او مختدزي دواړي خواوې دي رسمي خبرې پیل کړي. او بشیر حبیبزای له ازریلی کې باید هغه شاګردان چې مکتب ته ځي د 19 پروګرامونو تر پایل مخکې ناجیه ساپی د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
800 ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سرمقاله کې راغلي کله چې افغانستان خپله د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، د افغانستان ملاتړ په څه معنی؟ ورسپانې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر الهام الیف ترمنځ شخصي دوستانه اړیکې یادې کړي. سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لاره ګڼلی چې یوه برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یوه محموله تیره شوې چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې د درېمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور له درېمګړي پرته د سولې خبرې ښایي نورې هم اوږدې شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډیره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي، خو څه چې ورځپاڼې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري. په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو زلونو وختونو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست ولس تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي. نه یوازې دوی ګوښه کړي، بلکې دوی دفترونه هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له شلو تر دېرشو تنو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مخته وړي او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندۍ لاندې دي. نه د حقیقت څه دی، په خپرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقي صاحب سره چې دی هم د غول لسنو غو خشوي او سلاکارانو له ډلې دی خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغل محمد ایوب رفیقي صاحب، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوري ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ول لسنه سلاکاران چې پوستونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کیږي هغه خورا مهم شمیرل کیږي. که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ول لسنه لدن دولري کیږي او اتا دفترونه یې منحل کیږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اوله سره شروع شوی ده. د درو کالو راودې خواته، د څلور کالو راودې خواته زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و. هر مصلحت چې و، خو رئیس صاحب جمهور دا پرېکړه کړې وه چې باید سلاکارانو ولري ولي. په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر بې حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه یې چا نه درلودله. او په زمن کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور د هغو سره وویني او هغو ته دنده وسپاري.
درسته. او دا رفیقي صاحب بخنه واړم، زه دې موضوعاتو ته وروسته راګرځم. زما یو پوښتنه دغه تسلل خبر نه، د جمهور رئیس د اوسنیو ټولو سلاکارانو شمیر څو ته رسیږي در حال کې چې ولس نه لري شوی هم دي؟
زما په دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي، خو زه په دې باندې مطمئن یم چې د یو سلو ډیر شپورته.
اوس د ارګ د نه نه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شی دی؟
اوس پورې خو ماته ژوره سوي چې زما وظیفه څه شو پار ما ته قطعا د هغه وخت پوښتنه چې زما رسره د سلاکار په صفت باندې تر اوسه د ارګ څخه ماته هېڅ نه وظیفه نه ده سپارل سوي چې ته پر دغه باندې کار
وکړې. نږدې د څو کلونو راهیسې پار کې د رئیس جمهور سلاکار وایي؟
زه تقریبا درې کاله کې اوسېږم.
درې کاله تاسو پار کې دننه څه کول؟
یو تشکیل درلودی چې تاوده مسائل د ورځې چې زما دنده د ولسی اړیکو مختلفو مسائلو باندې توري خبرې د ورځې د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه چړنې کولې پر هغه باندې بحث کاوه او د هغه څخه مې ګزارش جوړاوه او هغه مو ریاست جمهوري ته تفتیکیه ورته تفتیکیه دوه ورته په دوه هفتو کې نظر ته موضوع سونه مهمه ده پر دې باندې مو ګزارش وکاوه.
دا د جمهوري ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟
دا
فکر کوئ چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلی؟
ولا زه فکر کوم چې حتماً اقل د یو گزارش
جمهور رئیس یو خبره په زلونو تکرار کوي چې ماته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوئ چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندی رسیدلی او کنه هغه لوستی ندی؟ رفیقی صاحب، د جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی، هغه معلومات چې آیا په دوی کې ځینې یو شمیر مسائل خلق مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې؟ یو چې ساسي په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی، هغه ښاغلی سرګند دی، ویل کېږي رئیس جمهور هغه سره کتل، دغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازی بڼه و ځینې مشاورینو ته او ځینو ته نه؟ دلیل د خغلی سرګن یا تاسو چې د زنو کسانو نمونه واخص دا غوی په سیر شي کنا یو خاص حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکی جوړ کی خاص د جمهور رئیس سره واغه جوړ شي ویملی؟
زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتا او خاص کړي خاص کسانو ته په دې خاطر چې د روابط پر اساس د ورکیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر ښه مشاورین لرو چې هغه کولای شي حاجي اصل هغه څه چې رئیس صاحب جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي. ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور هلته یو فالته ناست دی، فقط څېړنه به کوي او یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ورته لیږي. دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بله خبره.
دانه نستاسې دفتر کې نور څو تنه کارمندان یوازې ستاسې په مشاوریت کې؟
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې درویش کسان.
نږدې هر یو دفتر هم دغسې درویش یا تر دېرشو پورې کارمندان درلودل. د ولسو دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونه یې ټول د منحل شوي دي یا له منځه تللي دي. فکر کوي یو درست اقدام دی؟
زه دغسې مشاوریت سره لکه زما مشاوریت چې و یا نور مشاورین صاحبان چې زه پېژنم، زه د دې اقدام سره مشکل پہ اکثر ہلال صاحب سوری پہ اعتبار سوری مسئلہ ہے مشاور صاحب تو مشورہ پتا چاس وقت سوری دشورا او ډیر مسائل معلوم دي چې مشاور اساس وقت دا قطعا دا پروسه نه. او بل خبره دا دغه شی ودا لغه وکولم سره مزه مخالفه نه، زه دې سره مخالفه نه یم چې دا مشاورین د منځه ولاړ په دې خاطر چې کار نه وته درلود، مګر دا شی وای شي ونه درې کاله سره کال یو مشاور باندې سره مای گزاري وکړ او بل اخر هغه په ځان نه خبر د مطبوعات د ریس خیا د مجازي لري د لارې سره خبر دا شی وای د کار سره نه، زه د نور د مشاورین د وکول سره مشکلات نه.
هو دلته یو اخلاقی بحث هم را منسته کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د یو ادارې لپاره یې کار مهم نه دی یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشې د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه واوسي په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې ضد تبلیغ ونه کړي. فکر نه کوو یو اخلاقي درس هم دلته رامنځته کېدو چې دغه غږ وړاندې خپله دغه مشاورینو راپورته کړی و چې موږ دغلته هغه اساسي برخه کار یا دنده چې زموږ هغه تر خاورو لاندې ده نو اړتیا نه ده چې اوسو خله چې ولاړ شي خدای پاماني وکړی وای.
بالکل خبر سے خبر کو جمہور پر باز موارد کی مجبور سعودی کی باز کسان باز ملحوظات پر خاطر باندھی مقرر یا کل کھلے اٹھ چل خدا کا مشاورہ انتخاب کھڑی ہو رہا ہے مشاور صاحبان چوس دند اجرا کی دادا بلچا پر خاطر یا وکیل صاحب تو مقرب دی فشار اوسطری دی یا بل مشر راغلی دی فشار پر اوسطری دی وہ دادا اولس کسان کی دا سره کسان هغه کسان چې د خپل انتخاب کړی وو د شخصي پیژندلو او ورته له چې دوی سب کار واخلي نو دا خبره پدې کې ده چې د رئیس یا د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه د ګانا برخورد کوي د مسایلو سره. نو زما په ان باندې دا به جفای چې یو سر دیش مشاورین ولې دا یو سر دیش مشاورین کده دوه درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې روابط ساتي او نور په نایس کې چې ادي اقل په دوه درو سلور زده مشاورین په سلور کار کې یو ملاقات لري ما پتیل یو کال چې هغه خپل د سواره د خوښه ملاقات کړي او په ډیر جدي روزات وو د ملاقات غوښتنه ځنې کړې ده ولی دا خبره ته نه تر ارګه چې د
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر دریو کلونو کې مو ولسم شر سره دی او سلاکار په توګه باندې سوزل لیدل
ما په تیر درو کدو کې به هغه خپل سرور کنځه ولې دلې یو په یو باندې ما تر اوسه نه دی لیدل یو
د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
لازم ندی خلق پازاب بھی خلق برا جا کی ادارے خاطر مشاورت پر اساس بانی وہ دس میرے کمپائن پر وقت موری دی یا یو شی خطا کیږي یا د قران شریف ختمي خصوصا ټاپي او داس پروژې په ارتباط باندې مشوره او استاد کوم مخصوص وخت دا شی افتتاح دا غره او دې په تمول بل بل ملاقات رئیس جمهور سره نږدې وته
ډیر مننه رفیقی صاحب کوم بعد
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي.
کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپل منځونو کې ټکر واخوډه بي کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي.
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي؟
پر کور کې جنجال وي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ستونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خ ډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي.
یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی ومني ورسره.
د تاندې څنګه دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مدومی یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد راوروي.
ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشرانې فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا د دوو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستې. د ننګرهار اوسیدونکو جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمرو نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپله هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر وخت ډب وي کشران هم د دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي چې کشر وي شاید خاموش او بې جرأته وي خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د یخو ډب جرأت پیدا کوي او همدغه جنجالونه روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښي ته پام نه کیږي دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي، یوازې باید زه فکر وکړم زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ځوخت په اړه حق ځکه نه ورکول کی.
د کابل اوسیدونکو ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي چې په ځواني کې په دوی هم ډیر مسائل تحمل شوي وي او دوی اوس له خپل مشرۍ په استفاده هڅه کوي چې خپل فکر او خوخه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوخه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډېر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی ځکه یې دی هم عقدې کړی.
زه خپله یعنی تر شپاړس ولس کلنۍ پورې داسې موږ هم داسې یو حل شوي یا د کور ویشتل شوي همدا فشار نه ټول پاتې وو کینا مې ټول سره اخیستی وه لکه چې عادت شوي وو تمام ورځ مشران سره په ټکر راوسته موږ ته زور راکوو یا پرویشي ویستلو بیا خلاصي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زموږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکول کېده. اوس موږ ورته وایي چې دغه لار هم ښه ده یا دغه هم بده ده، وینا زه خپله په خپل زړه اوس خو موږ د دوی دښمن نه یو. پخوا ټول اولادونه د مور او پلار نظر ته یې کاته، اوس نه ګوري کور کې همدا جنجال ده. وای نه ته نه پوهېږې، ته تاسې خو وایي زاړه سوې، تاسې هېڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوې نوې زلمي کېږي وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور او پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم اسې لږ مور او پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده راپاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور کې جنجالی.
سمی علی خیل وایی دا ډیره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات چې راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي، یو بل تقینات ورکړي او مشران دي هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي. باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زوروره بولیا وایي ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رایه او نظر ترې واخلي او د میلمنو په مخ کې دې نه رټي. په خنوم سره دی رابولی د کور په شمول حتی د کلی کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي چې کله غلطی تی وشي باید جدي ونه رټل شي او ونه وهل شي او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپه ګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، ولې په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګووې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالېږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېرې جادولی شي. هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي، نو پایلې یې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیله واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کیږي، څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغه همیشه ټینګار په دې دی، بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی. دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي، حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه وي سي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوښي وي زمونږ پلرونه هم، زمونږ مشران هم، چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغه قضایا به درلودلی خپل پلرونو سره لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپلو کورنیو سره، مشرانو سره. کله وایي دا طبیعي ده. مونږ باید په خپل چلند کې او یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی. په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي، همغږي منځ ته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنی یو څه هغوی را تیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. زده که ووایم چې په کومو کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغانی هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی سي، هغه باید ومنو، که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو. ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ساعت